په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د خبرونه ډیره برخه دی. ازادي رادیو 2 اونې زو خبرونه ته ځانګړې شوې. ازادي او اوریدونکو او د ازادي ملما خو ام پایل زنوري اسنوري د سات په خبرونو کوم. د نړیوالو کرکچونو ډلې ICG خبرداري ورکړه چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندېدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغه ډلې نن پنجشنبه په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په 13 دسمبر میاشت کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې ودروي. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې ICG په دغه راپور کې ویلي چې پر طالبانو اقتصادي فشارونه به اغیزمن نه وي ځکه هغه یوازې په دې هیواد کې کړاوونه په 13 د ښځو هغو زیاتوي. د نړیوالو کرکچونو ډلې په دې باور ده چې د ستونزو حل لاره دا ده چې د افغانستان په مهمو بنسټیزو تاسیساتو باندې پانګونه وشي ځکه په اوس وخت کې د طالبانو بدیل نشته. دغه راز ویل شوی چې اوس په دې هیواد کې پانګونه ارزانه ځکه د جګړه درېدلې او فساد کم شوی او په همدې خاطر پراختیایي پروژې دومره ګرانې نه پرېوځي. یو شمیر قراردادیانو له ICG سره په خبرو کې ویلي چې اوس د بندونو پر جوړولو د سړکونو په پخولو او د برېښنا مزو پر غځولو د 2021 کال مخکې په پرتله له نیمایي کم لګښت راځي ځکه هغه مهال جګړې امنیتي لګښتونه زیات کړي وو او هم بډې اخیستل ډېر دودو. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق د جوړېدو له پایله د افغانستان شتمني شاوخوا 50 میلیون ډالره ګټه کړې ده. انوار الحق هدی تیر مقام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د افغانستان د امانت صندوق له پیسو هیڅ ډول لګښت نه دی شوی.
دقیق ارقام راته نه دي معلوم. څلوېښت کره راوتي دي. داسې قریب امکان لري په حدود د 50 میلیون ډالرو پورې څه د ګټه کړي اوسېږي، خو دا خو هره ورځ ګټه ورباندې زیاتېږي.
د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالره د تیر کال په لړم میاشت کې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول شو. دغه اندازه پیسې او 3.5 میلیارد ډالره نور شتمنۍ د یوې دعوا له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې کنګل شوې. په نیویارک کې یوې محکمې تازه پرېکړه کړې چې پاتې 3.5 میلیارد ډالره به هم چې امریکا کې کنګل دي د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کېږي. د امریکا د جیولوژي څېړنیزې ادارې ویلي د تاجکستان په ختیځه برخه کې نن سهار د ریختر په کچه 6.8 درجې زلزله شوې ده. دغه ادارې ویلي دغه زلزله نن په سیمه ییز وخت سهار وختي په 5:30 دقیقو شوې او داسې ښکاري چې مرکزي افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان د بدخشان په لوړ کې شاوخوا 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. دغه ادارې اټکل کړی چې ښایي د دغه زلزلې له امله به ډېر لږ خلک یا هم ښایي هیڅ کومه ګڼ مېشته سیمه د ځمکې ښویېدو له خطر سره مخ شوې نه وي. په سیمه کې له زلزلې وروسته 2 نور لوی ټکانونه هم احساس شوي. تر اوسه له تاجکستان څخه د دغه زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د بلینکن او ګوتیرش په خبرو کې به د اوکراین په ملاتړ او د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو پر تفاهم لیک خبري وشي. له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب عملی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې بلینکن به په دې غونډه کې له نورو هیوادونو وغواړي چې د اوکراین د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د ګامونو ملاتړ وکړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. لبی وزلی نیولې تر بشري مرستو او د غراز د متقاعدینو تر حقونو پورې پیغامونه بیلابل دي. اوریدونکو دا پیغامونه بسره واورو. اوریدونکو د سری میاشتې ټولنې په دې ورستیو کې ویل چې په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې د 14000 هغو ماشومانو درملنه شوې چې زړونه یې سوري وو. دغه ټولنې ویلي چې 14000 ماشومان منتظر دي چې د سوریو زړونو درملنه یې وشي. دا چې د زړه سوری په ماشومانو کې څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د یو متخصص ډاکټر نظر هم په دغه خبرونه کې پوښتلی دی. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او همکارانو سلامونه کوم. زه قدرت الله نوم یم، د پرا ولاس خنه زموږ سنځه دار شي اسلامي مرض خنه چې دغه بې کیفیت دواوی او دغه در وخت شید دواوی دی بندې کې په هر دوا خانې کې کړ دا بې کیفیت دواوی دی. تر تاریخ خو شید دواوی د دوه دروازه خنه ما خپل دل شي بې کیفیت دواوی دی خپل مراخص دی تر تاریخ تر شید دی په دغه لږ وخت کې دا و درو دوا خانو سن کدا حیواني دوا خانه هم در د وخت تیر دوا وی د ک انسانانو دوا وی د ټول در وخت تیر مخبل دل د دوه دی بیت پاملرنه وک
یخنه مر د دوه ډاکټرانو سن ډیر لرو غدا سي ډاکټران خوستا خدای چې په یس نو پویږه ما دوا ډاکټر سن دوا وی ور برتا غ ډاکټر توارل نقصان ور د بر خپل نقصان نس ور چې ما د چش نوشته کړی دی په یس نو پویږه به ډاکټرانو سن ډیر لرو اسلامی امارات پر دغه ډاکټرانو پاملرنه وکړي. ډاکټران دې وګوري چې ته ډاکټر یې نه یا ډاکټر ته څرنګه څرنګه سړی چې دلته راغلی ناست یې خلک دوا ورکوي بیا خپل نقصان ورته نه سویله.
السلام علیکم، شاید طبیعت سم دی؟ په خیر یا موږ د دغه دلارام په سیمه کې یو، نو دلته چې کومې مرستې راځي زموږ خواته هغه د خانانو ملکان خپل په بټه وي او خپل په ګټه باندې کوي، خپل قربانو دوستانو ته کارټونه وشي ورکوي. نو موږ د خر غریب خلک دغسې ورته ګرځو. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غور وشي او دغه مرستې چې کومې راځي دا پر دغه غریبانو باندې وویشي شي. هغه چې دلته کوم سړی مشر یې هغه ویشي خپل خپلوانو ته یې وویشي.
موږ د سنگین پولیسوالۍ کې چې مرسته راشي مجیتانو ته زموږ نمایندونه شته کېږي او زموږ د مړو نمانی شته کېږي. د مړو لیاس کېږي ورور موږ د خلکو ته دغه دی چې موږ د مسکینانو سره دی کومک وکي او یخ دی ډېر یخنی ده او هیڅ نه لرو.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه نیکي احترامات وړاندې کوم. د دې هیله چې جوړ روغ وس زما د حکومت له پوره چارو څخه د هیله چې دوی باید د مزدورانو سره د کارګرو سره مرسته وکړي. دوی باید ژر تر ژره دا پر کار ودرېږي، یعنی په هر ښار او په هر بازار او هر ځای کې کم تصویر چې ما تاسو ته ورواستو په هر ځای کې داسې حال وي. د کاري د شي د هر د فاسته ده. نو ما د حکومت له پوره چارو څخه د هیله چې دوی باید داسې تر ژره پر کار ودرېږي چې دوی پر
کار. السلام علیکم، نبی اولا زابلای د زابل لرغنده بلسولی شیگان کلی نه خبرې کوم. همدلته په شیگان کلی سرسی نور کلی لکه اختر چکنک دریا جالو او همدا شان نور ورسره په خوا کې پراته دي. همدا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه ساتي، خو موږ ورنه بې برخې یو. او کلینیک هم هغه څه ده چې زموږ او زموږ د هیوادوالو ژوند ژغوري، خو همدین هم موږ بې برخې یو. نو له موږ سره مسئول چارواکي او موسسه دوګونی او تبيزي چلند کوي. زموږ غوښتنه او پښتنه ورنه ده د سیلوت پن مهرباني وکي، دوګونی چلند مکوي، تبيزي چلند مکوي. موږ ته خپل حق راکړي د نورو ولسوالیو او ولایتو په شان. موږ هم حق لرو ترڅو کلینیک او مکتب راته جوړ شي. وسلام د لپمان.
سلام علیکم، مزادي رادیو ټول کارکونکو ورته سلامونه. بدلا ہے کہ مشکلات پر ادمرو ہوا ہے و مشکلات تو دیر زیاد دے یبانانو تور یا دوری مشکلہ دا ہم دا مشکل پیدا چکم دے آغا پا خارجی ہوا دو گلہ خلیج کے فرزن پا خلیج کے مساپیر دی پارا دی پاسپورٹ ستونزا جدی ستونزا دا دلتا پاسپورٹ تمدید دی پارا یا سٹیکر دے آغا سٹیکر باند بیا ویزی نوار کول کی گی نو دا یا ستونزا دا دویم قدم کې افغانان ته ویزه نه ورکي. کوم کسان چې بوتان کې بن پات شوی دي دوباره دلته نوې ویزه نه اپلای کیږي. دلته کسانو کاروبار دی، تجارت دی، نو کسان بن پاتې دي. هیڅ امکان نشته دی راتلو یوه حل لارې نشته. زموږ غوښتنه دا ده که څوک دا زموږ آواز اوري د نظام کې څوک د افغانانو په حال باندې زړه خوري زړه سوایي کوي دې ستونزې ته متوجه شي د اماراتو سعودي سره د اړوند خبرې وکړي بحثې وکړي. دلته تقریبا اکثریت وګړي دلته مزدوری کې کارګران دي مزدوري کې موږ مزدورکار خلک یو په سیاسي رابطو پورې سیاسي نظامونو پورې باید موږ ونه تړلی شو. زموږ خپل غریبي ده خپل مزدوري مو ده د چاري مو ده بس دلته چې موږ دې ته دا مشکلات راته نور ستونزې حل کول پر ځای پرېږدم چې دا موږ د خپلې مشکل چې دا خو نور سوا نه شي.
السلام علیکم د آزادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه زموږ د طالبانو مشرانو نه هیله دا ده چې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي. دا د دې اولادونه دي او دوی د افغانستان د ماشومانو حق نه ضایع کوي. یو کال تېر شو بل به هم دا د ضایع شي باید چې زر تر زره ښوونځي خلاص کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم. ما غوښتنه هیله دا ده د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ ما جنګ وهلی دی. هیله مو دا ده چې زموږ د وطن ته باید خدیه راوړه چې خدیه نه لري ډېر د مشکلاتو سره مخامېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه روژه محمد یم. دا درو ولسوالۍ خلک وایي چې د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ او د واجخه ولسوالۍ او د وړ بابوی ولسوالۍ چې موږ ته به خامخا دغه تنبه راکوي. نورو ټولو ولایتونو په هغوی کې شته ولسوالیو کې دا یو دغه درو ولسوالیو کې نشته فاډر ته نږدې.
بل السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د جلال آباد ښار نه تاسو سره خبرې کوم. په دغه وخت کې به غنم نیم په نیمه ارزانه کېدل، خو اوس ورځ تر ورځې غنم جګېږي، نرخونه جګېږي او دلته دا چارواکي وایي چې دا ارزانه کېږي او موږ د دې لپاره کار کوو. هېڅ شی هم نشته دی وروره. یوه بوجۍ اوړه 1450 افغانۍ وه. وزې جلال آباد په ښار کې یوه بوجۍ اوړه په 2850 افغانۍ دي. دلته غریب خلک ډیر غریب دي او غربت سره مخامخ دي. د چا ورته وس نه کیږي. خلک ډیر زیات مشکلات سره دچار دي. هیله کوم چې دغه ته دوی پاملرنه وکړي او د غریبو خلکو باندې رحم وکړي او که رحم پرې ونه کړي نو دا خلک به د لوږې نه او د فقر نه مړه شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران میاړي کني ولیده د افغانستان د زابل ولایت نومي ګلداد دی مسافر یو. په ایران کې کارونه کوو کله په منډسان ګرځي. ډیر غریبانان سته کارونه کوي په منډسان ګرځي او زاوې ډیرې خرابې دي. اوس خو زه مهم رالی بارانونه واورې ډیرې دي. افغانستان حکومت باید دې ته پام وکړي چې افغانانو ته یو زمینه برابره شي. کارونه ډیر خراب دي په ایران کې. کار کوي او تومان چټ دی دونه ګټي سي بس اخري ګټه نسته سي کوم افغانستان ته ولي کور ته بچانو ته بس دونه ګټو سي اخرو ته من چټ دي کارونه نسته سي بیا کارو کو یار خراکې نه سي راي کې غت من چټ دي.
السلام علیکم. د جمع خان د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلی تستا سره په تماس کې مهله او ارزو د ازادي رادیو صدا اجازه پیغام نشر کې او د حکومت سمې دا هله او ارزو د چي دلته د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ تر وسه پوري هم دا غشي شاته پاته د چي مخابراتي شبکې نه ستفخښي دلته زکه چې وانه وای فای د امر ته میاشت 1500 کلداري ورکو او غني مجبورا کې دی به میاشت فارن هغه کله ګولې کله تر کم یو مشکلات به خډیر دي. نو د حکومت سم دا هله ورزو چې وان چې مرت مخابراتي شبکې په حال کې دلته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه کوم احترامات وړاندې کوم. د دې متقیدینو موضوع په اړه کې د اسلامي امارت مشان د ډیر وخت کې چوب دي. زمونږ څه گاونډي دي او څه خپلوان دي هغه ډیر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړه چې رسنۍ ته د اواز د غوړ رسوم چې د متقیدینو د موضوع په اړه کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړي چې ځکه چې دا متقاعدین ډیر زیات ستونزې سره مخ دي. زه خپل ګورم کورنۍ کې ډیر زیات مشکلات لري. زه هم د سوړ باندې تیر شو او خوړو ته لاسرسی نه لري. نو خپل ټول هیلې هم د کلنې معاش ته وو. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډیر زیات مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم. موږ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا در 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبرې موږ اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نه اخته او اوس چې اوس په دغه رادیوګانو یا په دانور غټه نپتري چې بومي کار کې باغو سره کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبرې او دا نور اشتشنونه چې دي دا نور اشتشنونه په افغانستان کې کار کوي. دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت تاوان بخشي کې پر هغه باندې خشار اړي. نو موږ چندان وس هغه اشتشن هم ګیر کړو بیرته هغه واړو بیرته ازادي راډیو ونیسو. نو ډیر ښه په شوق ښه په خوند او تل دې آباد ازادي راډیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي. د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وای د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه وای د دوی سره عاجله مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته وځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسیږي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوی میاشتې کېږي چې امبار وړي تللي پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تلا ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین صاحب دا خواهش دی چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی دی پکتیا ولې د اریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسو موضوع یاد کړئ د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډ پټون لاره چې خلاصي بډوکی ته سره پوله لري او ویوالاره د اریوب زازای ولسوالۍ شغه د ګوی سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډ پټون لاره چې ده په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیبو ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډ پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاساری خزینه مریضان ماشومان مو په ډیر عزت سره رابطه مات وکي.
مله د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه میاړي کني ولیده. نوم یې احمد دی او غشتنه می داده چې د ازادي راډیو سمور ډیر خوشاله یو اول خو دغه چدرناوی کو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي. نو هله من یو چې دا پلان مو هم د پیغام نشر کړي. موز شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پرتا کړ کې سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کې تذکری دی او نمبر دی او شمارې دی او ګنګن کې کومه کو نه دی او کې شاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راوخی لاتری باندې وکی بیا یو 15 جن کاټ کې وای دا بلانه ورکو انور دروازه زیبلاسه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروالیم، نوم یې حیات الله دی. زه دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه در کړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق پیسې رسي، نور مشکلات شي، لورو سړی چې سپین ګیری شي خو د سي مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه دوه کاله کېږي دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه، په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغو ته مسؤول چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هوارې شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوري دي. دغې ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان دا مهال ورته درملنې ته منتظر دي، خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډیر په ځنډ او ډیر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلې.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاو چې دي، دوی پورته او دوی لاندې موجود دي، چې د تیر په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاو چې دي دته اټریوم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاو چې دي دته ونټریکل یا په ساده اصطلاح باندې پورتنی خالیګاوي د اوزین او لاندنی د بوتن په نوم یادیږي. څلور جوفونه لري چې دغه جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنی دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړکۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه نروسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې بیا دي بوتن د دې ترمنځ بیا په داخل رحمي ژوند کې هیڅ کوم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دوی ترمنځ کوم دغه دی. خو که چېرته پیدا کېږي، دا به حتمي کومه ستونزه یا مشکل به وي.
ښه، ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاو یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي. هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په گیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي، همدا ستونزه ورسره وي. یو ډیر عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب، راځو په دغه موضوع باندې یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح دا څنګه د عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوري ده، دا به داسې وي چې د زړه نه باید وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینه بیرون راوځي یا دغه ده. دا په خپل په نورو په زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمنځ غیر نورماله رابطه وي، چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوری چې یو امایانه اصطلاح ده، دا باید تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یو هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو او د ګوتو د خولې ژبې او د پوزې شینواله ورسره وي، او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینواله د خولې د مخاطي غشا د ژبې ورسره د پوزې او د ګوتو د دې شینواله ورسره موجود نه وي. نو دغه تا د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجنټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دی، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینواله ورسره موجود وي، دویمې هغه دي چې هغه سره شینواله نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نور وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیری ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي، کوم نه خني خاني کې چیرته یو نوې زیږیدلې ماشوم ولري، کورنۍ باید شک پیو کې چې ممکن قلب سوری وي؟
لودین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هر په دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کیږي، د ولادت نروسته یو اصطلاح د کنسلټیشن یا مشوره ده چې هر ولادت کیږي هغه نروسته د اطفال او د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي تر څو د ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کی. که چیرته د زړه په اوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دقیقه کې د خون نورمالي اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال اوازونه په زړه کې واورېدل شي چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کیږي، که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال اواز واورېدل شي نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کیږي چې دته باید نور معاینات هم ترسره کړي تر څو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي، که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي چې شاید یعنې د سببونه خو ډېر دي خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د لوی ساحو شینوالی ولري یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې جسمیانوز ورته ویل کېږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو نو دا یو شک په دې باندې کېږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجنیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډنګ ډیفیکلټي یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کی، ماشوم دا هیڅ یا شودي روي نه کړی یا ډیر په کم مقدار باندې او تر څنګه کله چې ماشوم بیا یې په خوراک باندې کې ښه شودي ونه خوري یا په کم اندازه خو نو تم باندې دا ګروت یا د دې دا وده متاثر کیږي. نو چې کله د یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړی مرحله کې یا کولې نشي او دا هغه دا وده او متاثر شي نو یو شک هم د قلب ولادي ناروغي یا کانجنټل هارت ډیزیز باندې کیږي. بریم مهمه موضوع شي دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړي تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومانو کې نورمالي اندازې معلوم دي، مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدلې وي دا غنه تر 2 میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته، د شپېته نو په څیر پیدا زیاتېږي په دې معنا چې تنفس سیستم دا په ماشوم کې موجوده ده نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي او د 2 میاشتنۍ نه تر 1 کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده، یا د 50 نه 40 نورمال ده، 500 به غیر نورمال ده. که چیرته 500 یا د 500 نه پورته کیږي په دغه حالت کې هم یاره نه ډاکټر سره مشوره وشي، او که چیرته د 1 کلنۍ نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د 40 نه زیاتېږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو لپاره د غدرې عمده نخې نخانې چې دي چې یو شینواله او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېمې په تنفس کې مشکلات، او که چیرته دا په یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان دی شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې دننه یو څو کال مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کې دي، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکان نه لري، یعنی په هر ولایت کې ویلې شو چې د زړه د عملیاتو یا وڅانګه یا یو روغتون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې ان شاء الله دغه امکانات شته، ان شاء الله نور به مرته کار کیږي، خدای مهربان ده کیدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاحتي روغتون کې ان شاء الله بيخي د قلبي بخش بيخي جدا وارد جوړ شوی دا کار په روان دا یو کارډیوګرافي په کیږي، حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډیر مغلق دي افغانستان په سطح نه حتی کېدای شي دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم ونه شي. هغه جدا مثلا تعدي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي خپل اندرا ګاندي روغتون کې هم جدا ورته ښه کار ورته کېږي چې څومره د دوی په وس وي ښه ډاکټر صاحبان دي وړ خلک دي پکې او څو کیسونه هم کړي دي چې نتیجه یې هم ډېره مثبته ده.
د ماشومانو د ناروغیو او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
د ازادي میلمه لړی تمو په سلامونو هر کله کوو. کله چې طبي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینی خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټی رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بس پنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بس پنه ټولوي، بیا یې په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسې څنګه روان دي.
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه، په پیل د 2014 کال، او دا د دې علت دا و چې افغانستان کې هلته منګه د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو، لرې ځایو خلکو سره، مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل، غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم، نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه، جوړه مې کړه دلته په برتانیا کې، نو چې وکولای سم ډېرو خلکو ته کومک وکړم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګ چودا پراخ سو د موسی چې اوس منګه غواړو چې په ټول هیواد کې، افغانستان کې د خلکو بیوزلو خلکو په ژوند کې تغییر راوړو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زمنګ هیواد دی، منګه اوس راغلو اروپا ته، او کچېری غواړو چې بیرته لاړ سو افغانستان کې ژوند وکړو. هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ځوان وکړي. که چیرې موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي، نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپېریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږي که ډېره وي نو وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو چې تر څو وکولای شو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینا پیدا کی او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې سي. او بل زموږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بېوزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره، روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې، کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرېمینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دا به ماشومان د روزلو لپاره کار ونکړو او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون لپاره کار ونکړو، زمونږ راتلونکی به ډیر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډیر خطرناک وي. او بل دا چې نړیوالی ټولنې په افغانستان کې ستدي وی هم کارونه کوي لیکن هغه دایمي نه وي وی چې کله خوخه سي شرایط سره برابر نه وي نو زی افغانستان پریدي او موږ افغانانو په توګه کده سي نړیوالی موسسي او بنسټونه ولرو موږ کولای شو چې د بهر نه پانګونې راجلب کو او بهر نه مرستې راجلب کو او افغانستان کې ولګو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي او دغه په تیرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه مه اخیستې ده هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وزل شوي دي او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي او هر کور کې یو یتیم ستنه یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی نو دغه لامل و چې موږ ورماندې دغه یتیمان مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو نو دوی چې کله زمنګ د موسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو بېوزلو کورنیو بېوزلو ښځو سره کومک کوو نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای شو افغانستان کې ولګو. او نور مو سات ستاتي مختلف نمونه لري هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي او د زمنګا چې نه د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو نو د دې لپاره دا نو مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کی او په دې توګه موږ وکولای شو چې مرسته راټولو.
بلې حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تیرو چلو یو شته کلونو کې نورو بنسټونو هم دته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی د کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدمات وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په خپلو کارمندانو ډېره لګوي لکه دفتر جوړول لکه نه موټر واخیستل دی هغه باندې برخې کې لګی منګا هغه برخې ته ډیر پام نکوه خپل ځان د هغه لپاره د سہولت لپاره ډیر پام نکوه دومره چې منګا وکولای شو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو ترانسپورت چې کله ضرورت یې نیسوې نو موږ زیات پام چې لای خلکو ځوان بدلون ته کوو چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. وستیر کال مثلا منګه چې د پروژې درودلې د خزو د پاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه هغه کې چې منګه څومره خزینه روزنه یې منګه په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه هغه یو ستون کار لري کچېره منګه بودیجه نیمه کړې وای یا ډېر فیصنه یې منګه خپل هغه کې لګولې وای د خپل شخصي د دفتر اسانتیاو لپاره نو موږ نو څوک ولای دا هدف تر لاسه کو نو زمنګ زیات کوشش چنای دا نه چې څومره بودیجه چې تر لاسه کو لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسی ورته وای یعنی سل په سلو کې موږ دا پیسې الته لګو او موږ ډیر لکه ډیر شفافه توګه معنی زمنګ دا کارونه مختزي لوی خانه د برتانیا حکومت ته موږ حساب وکړو لبلې خانه الته افغانستان کې چې هر څوکي هر حکومت یې هغه ته موږ حساب وکړو الته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې الته نا کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغه زمنګ په دې پروژو کې چې نه هغه داخل کوو چې څارنې پتوګه او زمنګ کارمندان چې دی هلته هغه ډېر تجربه لري د خوانی هغه سره کار کړی دی لکه موسسات سره هغه خپل غواړي چې رضاکار توګه معنی چې خدمت وکړي، نو د دې لپاره زمونږ کارونه چې دي هغه نه تغیر لري. او بل دا چې مونږ خپل افغانان یو او مونږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو او خپل خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینی توګه معنی، نو زمونږ کار چې دی ډېر اغېزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بس پنې ټولول دی چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلابیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو تر څنګ بیلابیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي، یا هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته د دغو مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولئ؟
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه لپاره په آنلاین توګه معنی دی لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څانګو له لارې موږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکوو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي زموږ د موسې بانک ته. نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه، 10 پاونډه، تر 100 پاونډو پورې، یا 200، 250 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته جوماتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي، د زمونږ پروژې ته ګوري او دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکوو پروژې په باره کې چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو لکه د یتیمانو سره کومک، یا خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې، هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه معنی دي خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو، نو هغې د لارې لیږو او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا هلته ویشي د هماغه د افغانستان د قوانینو مطابق. د خلکو د ویشلو او د تعینولو دپاره موږ اول سروې کوو، سیمې ته ځو، اول سروې کوو، هغه ډېر زیات چې مستحق دي هغه خلک په نښه کوو. او هغې نه بعد بیا کله چې په نښه کړي دا ټول معلومات راټولو، د سروې بیا هغې کې ګورو چې څوک ډېر مستحق دی، بیا هغو ته کارتونه ویشو. کله چې موږ توضیح کوو نو دوی راځي، هغه کار چې چا سره یي موږ ورکړی یي، نو هغو ته موږ بیا کومک ورکوو.
حبیب زای صاحب، ستاسو دغه مرسته دایمي وي که د یوه یا دوه ځلو دپاره؟
نه، زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې 2 ځلې هره میاشتې ورته ویشو، یا 2 میاشتې بعد که هلته نور موسسات راسي بیا موږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې موږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. او اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاک د پاکو اوبو پروژې لرو، اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته، مثلا 600 کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده، چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو، چې هغه خپله کله چې خالي شي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالي نو خپله اتومات ډکېږي، چې ډکه سو خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا غینه اوبه واخلي، بیا چې کله خالی سي دا ټانکۍ بیا ډکېږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلا پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نور قندار او غو ولایتونو کې هم د خزینه او د پاره او د بیوزلو خلکو د پاره دوامدار انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زمونږ کار اوس روان دی.
حبیب زید صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي؟ په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول او مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي.
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي، او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري، نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړې دي، کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي. داسې نه شو کولای، ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې، هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي، هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب، د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سته چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي، او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي. بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړي همغسې چې ژمنه کړې وه چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړی دی که نه دی کړی؟ تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی موږ دې ته فالو اپ وایو، کنه کله چې موږ یو چا ته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زموږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو موږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زموږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس، یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو موږ بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زموږ د هغه نه فارغ شي، د زموږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې موږ کېږو، ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې. که چیرې دی نشي کولای خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، موږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو، او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه هغه چې دي د خیاطۍ په برخه کې، موږ د خزینه سره ځکه دا زیاتره خزینه دي کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغو ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات د دې هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې مورته لوازم چې شی دي د کاروبار، لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغه ته چې کوم لوازم په کار دي هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلې، حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغسې خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغسې اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسې څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغې کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه؟
هغه خیره موساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله سویو حالت کم ونده وخت هغه بيخي به ساري والا کار وخت حکومت نو سو کولای چې ورسیږي دا موساتو چې حالت ورغله کومه کله یو کړه هغه خلکو ځوان کی تغییر راغی مثلا کومو کورو الته دا کورونه چې جوړ سو خلک په اول کې کورونه د لاس اور کړل نو بيخي او بي سر پناسو هغه ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي مواد ورسول داسې د خوراکي مواد غنه غونه سو چې منګه غوښتل الته کومه کوکو خلکو ویل چې نوري مراوړی خوراکي مواد مراوړی منګه تا نو دا د دې فائدہ نه لږ چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې د بیړنۍ حالت دستی یو کومک ورسوي نو دا موساد چې دی دا کومک رسوي په افغانستان کې له بل مرغه یو غم دان دی چې په خیرات مختصوي دي دا یو غلط نظر دی افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موساد چې کومکونه کړی دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغه سره کومکونه کړی دي ځان دی بدل شوی دی او په ترکیه کې مثلا د ځین انګلستان د زمنګم کسان تللی دي په هغه ته چې هغه ځین هلته نږدې نه یو ګوري نو موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د ټرک هغه ولیږو کالي ولیږو دې ما زمنګم کاران دلته کار کوي چې ترکیه ته ولیږو هلته زمنګ ډیر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونه کې موږ واورېدل هغه سوي دي له منځه تللي دي او دوی کورونه له منځه تللي دي دوی بې سرپنا دي هغه سره دومره هلته پاملرنه نه کیږي.
بلې حبیب زای صاحب کله چې په یو هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي له بل هیواد څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام راړي؟
او ډېره ښه پښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه د برتانیا حکومت دې ځای نه اووه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای سي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي اووه اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره متخصص لري هغه سپي په دغه ځانګړنه لري په دغه برخه کې روزل شوي دي نو هغوی هغه سپي هم ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړي چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي او د دې لامل دا دی چې موږ اخر د ورځې کې اچا خبره ټول انسانان یو او ټول د یو بل ملاتړ او مرستې ته اړتیا لرو او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس په نټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري یا تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځي چې دغه بس په داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټول کړئ چې مثلا تاریخ کې دغه د تورو پیسو مسله نه یا دغه سي د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کاسونه لري په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندوي؟
او منګه یو هغه لرو د بس په نړۍ راټولولو پالیسی لرو او وی کې د مشان ټول غدي حل دي چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي هغه زیاتره خلک آنلاین مرسته کوي او دا آنلاین مرسته چې دي دا تور هغه کې ناراضي تور پیسو یا نا قانونه کار نه دی نو هغه چې کله آنلاین باندې آنلاین انټرنیټ دلاري بس په نور کې نو هغه ته د دوی په اکاونټ کې ښکار کیږي او حکومتونه چې دی هغه یې دې ته اجازه ورکړي.
بلې حبیب زای صاحب په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع او سمسته د خلکو د اختطاف مسله سره ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې د یوې خلیه ادارې کارکونکی یم دلته راغلی یم ستاسو معلومات خدمت سره شریک کړو په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغه سیم مهم معلومات په کوم مواردو کې له خلکو سره یاد بنسټونو په نامه چې کسان ورځي هغه سره شریک وي.
دا ډیره ښه پښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره دا چې د اول د خلکو کلیوال خلکو سره منګه غا مشرانو سره یو ناست کو مخکې دې چې منګه او سرویش وکړو یا معلومات راټول کو او منګه غا معلومات تو ته ضرورت نه لرو چې هغه کې د دوی ډیر خصوصي هغه معلوماتي منګه واځي سمیر ته انټیاله روچ څوک ساندي د کور کې او منګه تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچيري یو څو یا کورنۍ کې نارینه نه وي بیا دا مور سره خبرې کوموري نه وي مثلا مور نه وایي خبرې وتی نو بیا یو بل خپلوان سره خبرې کوو. اول واړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې منګه څه په باره کې د موسی په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانی کیږي مطمئن کیږي بیا هغه نه ورسته منګه ته چې سروي په برخه کې چې معلومات په کار یوازې دا معلومات چې دوی اقتصادي سرچینه څه ده دوی څومره عاید لري آیا څو وخت ډوډۍ خوري صحي وضعیت څنګه ده دا شیان منګه پښتنه کوو.
بله حبیب زای صاحب په دې خاطر چې تاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړی تاسو څه پلان سنجولې چې پلان د موده کې تاسو دغه کارونه تکنی نسی
دې ته د کومهالي پروګرام وایو هغه کې منګه اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو او همداسې د برتانیا بعضی ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو چې مخکې هغه نور موسسات چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغه سره مرستې کولې اوس هغه موسسات نشته دی افغانستان کې او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي او زموږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري هغه شرایط موږ ورته پوره کوو لکه د مهارتونو زیاتول اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي او دې برخه کې موږ ډېر ښه روان یو هیله لرو چې په راتلونکي کال کې موږ یو 100 میلیونه ډالرو کومکونه افغانستان ته راجلب کړو د هغه د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپنګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زی و چې د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ پښتني جواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکو تاسو کولی سئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واوري. د ازادي میلمه اوسنی پروګرام د غمرو
علم تاسو ورته وګورې سي ملکي یاري نه کوي جنکه ټولي دي ټګالې والا ولکي سودمن باندې شي ګورته ټول منځاري وکی وای نه ری دې اګلا ګل دې دیا بابو جان نه دې کومای ری دې اګلا وای ګل دې دیا بابو جان نه دې کومای هر څه زمان دا یو ډول یو سال باندې دبی و پاجن کو مکہ و یارینو راقن یومکی دنا خندا دا ارسلی سرلری دا خنجو مکی دلنا خندا دا ارزلی سرال ویم ستی اکڑما چی بی گنا خندا گوی ماسی سیزی نایا ریدی اکولا گولا ریدی